د مینه پیغام.
زمنګ خوګو او مینوالو اوریدونکو
السلام علیکم.
منګ تاسو ته د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله کې
هر کله وایو
منګ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ
او خوشاله یی.
زمنګ خوګو اوریدونکو
په دې سلسله کې به تاسو اورئ
د انسان په پیدا کولو کې د خدای پاک سم مقصد
زمنګ د ژوند سم مقصد دی
او موږ د خدای پاک رضا څنګه حاصلولې شو
د دې سوالونو جوابونه به تاسو ته
په دې سلسله کې ملاويږي. زما خوګو او مینوالو اوریدونکو موږ تاسو ته په ژوند مقصد سلسله کې مختلف پروګرامونه وړاندې کړي دي او نن موږ غواړو چې تاسو ته یو بل خپل شان پروګرام وړاندې کړو. امید لرو چې دغه پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ شي. نن په دې سلسله کې زمنګ د پروګرام نوم دی زمنګ زمواري. خوګو اوریدونکو موږ سره په دې پروګرام کې زمنګ خواګو او درانه مېلمانه زمنګ مرسته کوي. هغه به تاسو ته خپل خیالونه او خپل خبرې وړاندې کوي. زه امید لرم چې تاسو به د هغه د خبرو نه ډیر سبق زده کوئ. اوس زه خپل ګرانو او مینوالو مېلمنو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایم. زما مېلمنو په خیر راغلی. نو زما خوګو اوریدونکو زه اوس غواړم چې د ټولو نه اول د خپلې خوږې خور تورپکۍ نه تپوس وکم چې د یو انسان په حیثیت زموږ ذمہواری څه دي او خدای پاک موږ د څه مقصد لپاره پیدا کړی یو.
ډیره مهرباني رورا، زه غواړم چې د دې جواب زه تعالی د کلام نه درکم. کلام مقدس کې خدای پاک څه په دې رنگ لیکلی دي ځکه چې موږ هم خدای جوړ کړی یو او موږ د مسیح عیسی په یووالي کې د هغه ښه کارونو لپاره پیدا شوي یو کم چې خدای د اول نه موږ لپاره تیار کړی یو. او په یو بل ځای کې سپه دی رنگ لیکلې شوی دی، ما په هغه کار پورا کولو کې ستا جلال په دې دنیا کې سرګند کو کم چې تا ما ته حواله کړو. زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، خدای پاک مونږ دې دنیا ته دې د پاره را لیږلیو چې مونږ خپل فرض ادا کو، یعنی مونږ له چې کومه ذمہواری راکړې شوې ده هغه ترسره کو. مونږ دې د پاره نیو پیدا کړې شوی چې مونږ دې خرس کو او خپل وخت تیرو، بلکه خدای پاک مونږ دې د پاره پیدا کړیو چې مونږ د خپل ژوندونو په وسیله باندې بدلون راولو. مونږ د دې د پاره جوړ کړی شوی یو چې په دې ځمکه باندې، یعنی په دې دنیا کې، چې د دې دنیا د خې د پاره سکار وکړو. مونږ لا صرف د خدای پاک نه غوښتل نه دی پکار، بلکې د دې په ځای باندې مونږ له پکار دی چې خدای پاک مونږ له کومې ذمېداري راکړې دي مونږ دې هغه هم پوره کړو. او په دې ذمېوارو کې یو اهم ذمېواري دا ده چې مونږ د خدای پاک خدمت وکړو. زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، په انجیل شریف کې خدای پاک فرمایي چې مونږ د هغه خو کارونو د پاره پیدا شوی یو کم چې خدای د اول نه مونږ د پاره تیار کړیو. زما ملګرو، دا خو کارونه زمو خدمت ته، هر کلم چې مونږ د نورو خلکو خدمت کوو نو په حقیقت کې مونږ د خدای پاک خدمت کوو. او زما خوږو اوریدونکو، اهم خبره دا ده چې مونږ ته خلاصون د دې د پاره ملو شوی دی چې مونږ د خدای پاک خدمت وکړو. په انجیل شریف کې لیکلی شوی دی چې مونږ ته خلاصون راکو او راوی بللو چې د هغه خلق شو، نه چې زمونږ د کارونو په وسیله، بلکې په خپل خاص اراده او د هغه فضل په مطابق چې د مسیح عیسی په وسیله په مونږ د ازل نو شو. زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، خدای پاک زمونږ د خلاصون د پاره کفاره ورکا او دا د دې د پاره چې مونږ د هغه خاص اراده پوره کړو. مونږ ته د خپل کارونو په وسیله باندې خلاصون نه دی ملو شوی، بلکې مونږ ته د خدمت کولو د پاره خلاصون ملو شوی دی. زما ملګرو، د خدای پاک په بادشاہۍ کې زمونږ د پاره یو ځای، یو اراده او یو کردار دی چې مونږ له پوره کول دي. نو د دې نه زمونږ ژوند ته ډیر اهمیت او قدر ملاويږي. زمونږ د خلاصون د پاره عیسی مسیح خپل ځان په سولې کو، لکه څنګه چې خدای پاک په خپل پاک کلام کې لیکلی دی چې خدای تاسو په بیا غشتي ای، نو بیا د خپل بدن نه خدای جلال ښکارا کوي. زما خوږو ملګرو، مونږ د سیرې یا د ګناه د احساس په وجې ته خدای پاک خدمت نشو کولې، بلکې مونږ په شکرګزارۍ او احسان مندۍ سره د خدای پاک خدمت کوو. او دا شکرګزاري مونږ د هغه کار د پاره کوو کم چې هغه زمونږ د خلاصون د پاره وکړو. زما مرګرو زمونږ ژوندونه په هغه باندې منحصر دي، مونږ دا هغه قرضدار یو. د خلاصون په وجه باندې زمونږ د تیر شوي وخت ګناهونه معاف شوي دي، او زمونږ موجوده وخت با مقصده جوړ شوی دی، او زمونږ راتلونکی وخت یعنی مستقبل هم محفوظ دی. او هم په دې وجه باندې پولس رسول په انجیل شریف کې فرمایي چې خپل ځانونه هغه ته د داسې ژوندۍ قربانۍ د پاره وړاندې کوي چې هغه ته قبوله او مناسب وي، او ستاسو عبادت دې د زړه او پوهې دواړو لرویا معقول وي. او دغه شان یوحنا رسول هم فرمایي چې په مینې سره د نورو خدمت کول دا ښکارنه کوي چې مونږ واقعي خلاصون موندلی دی. یوحنا رسول د یوحنا په نوم اولنی خط دریم باب او څوارلسم آیات کې فرمایي مونږ پوهیږو چې له مرګ نه په ژوندون کې شوي یو، په دې ځکه چې مونږ خپل ورونو سره مینه لرو، او څوک چې مینه نه لري هغه لا تر اوسه د مرګ په حالت کې دی.
خورې، تاسو د خدمت په باره کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو دلته کې زما په ذهن کې یو تپوس راځي، او زه غواړم چې زه دا تپوس د خپلې خوږې خور بیگم نسیم اختر نه وکم. او هغه تپوس دا دی چې آیا دا خدمت کول یوازې د کلیسیا د مشر ذمہواري جوړیږي، یا خدمت کول زموږ د ټولو ایماندارانو فرض دی؟
بهشکه رورا، دا یو ډیر اهم سوال دی. اکثر مسیحي رونه خويندې دا سوچ کوي چې د خدای پاک خدمت کول صرف د مذهبي مشرانو کار دی، خو د خدای پاک کلام موږ ته دا فرمایي چې د هغه د کورنۍ د هر یو کس دا ذمہواري ده، یعنی د هر یو مسیحي دا ذمہواري ده چې هغه د خدای پاک او د خدای د خلکو خدمت وکړي. مونږ د عیسی مسیح زمانې ته ګورو چې کله عیسی مسیح د پترس خوا خلې شفا ورکا، نو هغه هم هغه وخت پاسېده او د هغوی په خدمت لګیا شوه. نو زما خوږو ملګرو، مونږ له هم دغه شان کول پکار دي. مونږ ته هم شفا ملو شوې ده د دې دپاره چې د نورو خلکو مدد وکړو. مونږ ته برکت ملو شوې دی د دې دپاره چې د نورو دپاره د برکت سبب جوړ شو. مونږ ته خلاصون ملو شوې دی د دې دپاره چې د نورو خلکو خدمت وکړو. د دې دپاره مونږ ته خلاصون نه دی ملو شوې چې مونږ دې په آرام سره کینو او جنت ته د تلو انتظار دې کوو. زما خوږو ملګرو، زموږ په ذهن کې اکثر دا سوچ راځي چې کله مونږ د خدای پاک فضل قبول کړو، نو بیا ولې مونږ خدای پاک هغه وخت اسمان ته نه بوزي، او ولې مونږ په دې بدی دنیا کې پرېږدي؟ زما ملګرو، دا ځکه دلته د اوسیدلو سره مونږ د هغه اراده او منصوبه پوره کړو. کله چې مونږ ته خلاصون ملو شي، نو د خدای پاک دا اراده وي چې مونږه د خپل مقصد لپاره استعمال کړي. خدای پاک مونږ په جماعت کې د خدمت د کار او په دنیا کې د یو خاص مقصد د پاره مقرر کړی یو.
بیگم صاحب، تاسو د کلیسیا د خادمانو په باره کې ډېرې ښکلي خبرې وکړې چې هغه په کلیسیا کې څنګه خدمت کوي. اوس زه غواړم چې ډاکټر صاحب په دې خبره باندې رڼا واچي چې په کلیسیا کې چې کم عام خلک دي او هغه سره څه اوخده نشته، نو د هغه د خدای پاک په خدمت کې څه کردار شته او کنه؟
ضرورت خو ډېر ښکلی سوال وکړ. مونږ اکثر دا سوچ کوو چې د خدای پاک د خدمت چې کم کار دی هغه صرف د مشرانو دی، یا هغه صرف په کلیسیا کې د مشرانو کار دی، او نور چې کوم مسیحي ایمانداران خلک دي هغه ته دا خدمت نه دی ورکړی شوی. خو بایبل مقدس مونږ ته وایي چې مونږ ټول ایمانداران یعنی مونږ ټول مسیحیان د خدمت لپاره رابلل شوي یو. او زما ملګرو، کوم مسیحي چې خدمت ته کوي، نو هغه خپل ذمہواري نه پوره کوي. په انجیل شریف کې د تیموتیوس په نوم د دویم خط په اولنی باب او نهم آیات کې لیکل شوی دی چې مونږ ته اخلاصون ناکه او راوی بللو چې دا هغه خلق شو، نه چې زمونږ د کارونو په وسیله، بلکې په خپل خاص اراده او د هغه فضل په مطابق چې د مسیح عیسی په وسیله په مونږ د ازل نه اوشو. او زما خوږو ملګرو، دغه شان په انجیل شریف کې په یو بل ځای کې لیکل شوی دی چې تاسو یو غوره کړی شوی نسل یې د دې لپاره چې د هغه لوی کارونه ښکاره کړي. نو زما خوږو ملګرو، کله چې مونږ خپل هغه صلاحیتونه کوم چې خدای پاک مونږ له راکړي دي هغه د نورو خلکو د خدمت لپاره استعمالو، نو بیا د دې مطلب دا دی چې مونږ خپل کار ترسره کوو، او خدای چې مونږ له کوم خدمت راکړي دي مونږ هغه پوره کوو. بایبل مقدس په یو بل ځای کې فرمایي تاسو هم د عیسی د وجود سره تړلی یې، او اوس دا هغه خپل شوی یې چې هغه د مړو نه بیا ژوندې شوی دی د دې لپاره چې موږ د خدای ښه خدمت وکړو.
زما خوږو ملګرو، او که په دې پروګرام کې د ستاسو په زړه کې سوال راغلی او تاسو یې موږ نه کول غواړئ، نو موږ ته په دې نمبر باندې ټلیفون وکړئ: 0044111 3800. دا زموږ د ټلیفون نمبر دی. که د ستاسو په زړه کې څه قسم سوال وي یا زموږ نه څه تپوس کول غواړئ، نو په دې نمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړئ، یعنی 0044111 3800 3801. او زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی، او دا غي پته دا ده www.pushtozere.org.
زما خوږو ملګرو، مونږ له خپل ځان نه دا تپوس کول پکار دي چې مونږ په خپل روزمره وخت کې څومره وخت د خدای پاک په خدمت کې تیرو. یو کلیسیا ده چې کله هغې ته نوي ایمانداران نازي، نو هغه ورته دا وایي چې تاسو لا د عیسی مسیح د لیدلو لپاره دوه نوي سترګې، دوه نوي غوږونه، او د مدد کولو لپاره دوه نوي لاسونه درکړی شوي دي، او د یو بل سره د مینې ساتلو لپاره یو نوی زړه تاسو ته ملاو شوی دی. نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو ټول وجود د خدای پاک د خدمت لپاره جوړ کړی شوی دی، او موږ له بیا دا پکار دی چې موږ د خپل ټول وخت او خپل ټول وجود د خدای پاک په خدمت کې تیر کړو. زما خوږو ملګرو، کله چې موږ د یو کلیسیا یعنی یو جومات سره یو ځای کیږو، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې موږ خپل خدمت په عملی طور باندې پوره کوو، او زمونږ چې کومه ذمہواری ده هغه موږ تر سره کوو. بایبل مقدس وایي چې تاسو ټول د مسیح بدن یې او جدا جدا اندامونه یې. نو زما ملګرو، د مسیح د بدن د پاره زمونږ د خدمت ډیر زیات ضرورت دی. نو موږ له پکار دی چې موږ خپل خدمت تر سره کوو او د مسیح په بدن کې شامل شو، او موږ ټول لا د دې خدمت کولو سنا سه حصہ راکړې شوې ده، او موږ له چې کومه حصہ راکړې شوې ده، نو دا هر یو حصہ ډیر اهم ده. د خدای پاک په نیز باندې یو خدمت هم وړوکې نه دی، بلکې ټول خدمت داغه په نظر کې یو شانتی دی. نو هم دغه شان زما ملګرو، په کلیسیا کې هم یو خدمت داسې نشته چې هغه اهم نه وي یا هغه وړوکې وي، بلکې ټول خدمت چې کوم دی هغه ډیر زیات اهم دی. زموږ ځینې خدمتونه خو ښکاره وي او ځینې خدمتونه پټ وي، خو دا ټول خدمتونه د خدای پاک په نظر کې یو شانتی دي. او اهم خبره دا ده چې کوم وړوکی خدمت یا پټ خدمت وي، نو هغه اکثر ډیر زیات اهم وي. زه به دلته تاسو له یو مثال درکم چې اکثر زموږ په کورونو کې غټ غټ بلفونه لګېدلې وي، او موږ سوچ کوو چې د دې بلفونو دا رڼا زموږ لپاره ډیره زیاته اهم ده. دا رڼا هم اهم ده، خو د دې نه زیاته اهم رڼا زموږ لپاره هغه ده کومه چې موږ ته په تیاره کې مدد راکوي، یعنی کله چې موږ په تیاره کې روان یو، او کومه رڼا چې د ممبتۍ وي یا داسې بله لږه رڼا وي کومه چې موږ د تنده خوړلو نه بچ کوي، نو دغه رڼا زموږ دپاره د هغه غټو غټو بلفونو نه زیاته اهم ده کوم چې زموږ په کورونو کې لګېدلې وي. نو دغه شان زما خوږو ملګرو، زموږ ټول خدمت چې دی هغه ډیر اهم دی، ځکه چې موږ ټول د یو بل محتاج یو او موږ ته د یو بل ضرورت دی. زما ملګرو، کله چې زموږ په بدن کې یو اندام کار نه کوي، نو بیا څه چل کیږي؟ بیا داسې اوشي چې موږ نه جوړ شو او زموږ ټول بدن ته تکلیف ملاویږي. مثال په تور، زموږ په وجود کې زموږ ګرده دا فیصله وکړي چې د نن نه پس پس صرف د خپل ځان لپاره کار کوم او خپل ځان لپاره به ژوند تیروم، او یا دا وایي چې زه ډیره زیاته ستړی شوی یم، او یا د دې خدمت یا کار کولو نه تنګ راغلی یم، او زه د دې ټول بدن دا کار نشم کولی، بس زه نوره چوټی کوم، او زه د لږ وخت لپاره آرام کول غواړم، او دا غواړي چې بس ما ته صرف خوراک ملاویږي او نور دې زه هیڅ کارم نه کوم، او صرف هغه کار دې کوم کوم چې زما لپاره ډیر زیات فایده مند وي، او زما دا کار دې په بدن کې یو بل اندام ترسره کړي. نو زما ملګرو، په داسې حالت کې بیا څه پیښیږي؟ په داسې حالت کې بیا زموږ بدن مړ شي. نو هم دغه شان نن په زرګونو او سوونو کلیسیاګانې دي چې هغه مړې کیږي او په روحاني تور باندې کمزوري کیږي. خو د دې وجه څه ده؟ د دی وجہ دادا چې زمونږ ډیر زیات مسیحی رونا د خدمت کولو د پاره تیار نه دی، او دا مسیحی یعنی دا ایمانداران رونا لکه د تماشګرو په شان یو اړخ ته ناسوي او تماشا کوي او باقی بدن ته نقصان رسوي. نو زما ملګرو، مونږ له داسې هیڅکله هم کول نه دی پکار. که چېرې مونږ غواړو چې زمونږ کلیسیا زمونږ بدن دی وده او ترقی وکړي، نو بیا مونږ له چې کوم خدمت راکړی شوی دی مونږ له هغه خدمت ترسره کول پکار دی، او مونږ له خپله ذمواري په مکمل طور باندې پوره کول پکار دی.
ډاکټر صاحب، تاسو د خدمت په باره کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو زه اوس غواړم چې دلته کې د خپلې خور تورپکۍ نه تپوس وکم چې خدمت کول دا د خدای پاک د طرف نه حکم دی یا دا خدای پاک په مونږ باندې پریښې ده چې مونږ یې په خپله خوښه باندې وکړو، نو اوم ټیکته، او که وی نه کو نو اوم ټیکته. تورپکۍ خورې په دې باندې لګې خبرې اترې وکړي چې زمونږ خواږه اورېدونکي پوه شي.
رورا، تاسو ډېر ښه سوال وکړو. نن سبا ډېر ایمانداران رونه خویندې دا سوچ کوي چې د خدای پاک خدمت کول دا هغې خپله خوښه یا مرسي ده، خو دا خبره عیسی مسیح ډېر په واضحه طور باندې د متی په انجیل شریف کې بیانوي. هغه څه په دې رنګ ویلي دي چې ابن آدم د دې دپاره نه دی راغلی چې د هغه خدمت تې وکړی شي، بلکې د نورو خدمت تې وکړي او خپل ژوند یې د ډېرو دپاره قربان کړي. او عیسی مسیح مونږ ته دا هم ویلي دي چې زمونږ رویه او مزاج دې د هغه په شان وي. هغه په دې خبره باندې ډېر زور ورکړی دی، په تاسو کې چې څوک لوی کېدل غواړي هغه دې ستاسو خادم شي. د دې مطلب دا دی چې د ایماندارانو د پاره خدمت کول یو اختیاري کار نه دی، بلکې د خدمت کولو مونږ ته حکم راکړی شوی دی او مونږ له دا په کار دی چې د خدای پاک خدمت وکړو. زه به درته دا ووایم چې خدمت کول د ایماندارانو د ژوند زړه دی. زما ګرانو او خوږو اورېدونکو، عیسی مسیح دی دنیا ته خدمت کولو لا او ورکولو لا راغلی، او دا دوه کارونه په دې دنیا کې زمونږ د ژوند په جنګلو په کار ده. زما خوږو ملګرو، د خدای پاک یو خدمتګار خزی دا ویلی دی چې پاک ژوند تیرول په حقیقت کې په خندا خوشحالۍ سره د خدای پاک خدمت کول دی. مونږ له دا خبره یاد ساتل پکار دی چې په خدمت کې عظمت دی. زما خوږو اورېدونکو، عیسی مسیح مونږ ته ویلی دی چې روحاني کلکوالی په خپل اصل مقصد نه دی، بلکې روحاني کلکوالی د خدمت کولو د پاره وی. مونږ د دې د پاره لوی شو او وده موکا چې سور کو، او صرف دا کافی نه دی چې مونږ دې زده کړه کو او تعلیم دې حاصل کو. زما ملګرو، دا خبره ډیره ضروری ده چې څه هم مونږ ته معلوم وي یا مونږ یې پیژنو، نو مونږ له ضرور په هغې باندې عمل کول پکار دی. او چې د کم ایمان مونږ دعوه کو، نو هغه ایمان مونږ له په عمل کې راوستل پکار دی. زما ګرانو اورېدونکو، څه چې مونږ لوستلی وي یا هم زده کړی وي، نو هغه تر هغې پورې زمونږ ذهن کې نه کینی تر څو چې هغه مونږ نورو خلکو ته ونه رسو. نو زمونږ د پاره دا خبره ډیره ضروری ده چې مونږ د نورو زده کړې په ځای باندې چې څه مونږ زده کړي وي، اول هغه نورو خلکو ته ورسو او په خپل هم پې عمل وکړو، او بیا د نورو زده کړې لټون وکړو. زما خوږو ملګرو، اکثر زمونږ دا خواهش وي چې خلک ته زمونږ خدمت وکړي، نه چې مونږ دې د خلکو خدمت وکړو. او مونږ داسې ځای ته تلل غواړو چېرته چې زمونږ خدمت وکړی شي، او مونږ ته تې نه څه فایده نه چې مونږ ته د څه کار کولو دپاره وویلی شي، بلکې خلک ته زمونږ خدمت وکړي او هغې دې ټول کارونه کوي. زما خوږو ملګرو، دا ښه رویه نه ده. د دې په ځای باندې مونږ له پکار دي چې همیشه مونږ د نورو خدمت کولو دپاره تیار اوسو، لکه څنګه چې عیسی مسیح په دې ځمکه باندې په خپل ټول ژوند کې د خلکو خدمت کړی دی، نو هماغه شان رویه مونږ لم ساتل پکار دي.
تعریف دا الرحمان کری حمد اولس پا کل جہان مخلوق پاس پاسمان ہر وار کری حمد زوی دا روح دا پلا کرو حمد تعریف دا الرحمان کڑے حمد اولس پا کل جہان مخلوق پاس پاسمان ہر بار کڑے حمد دا زوی دا روح دا پلا کڑے حمد دا
زوی دا روح دا پلا شوا معاف دور شو تپسی کرو حمد صفت دا القدیر کرو حمد صفت دا القدیر خلقو کڑی درب سنا نکڑی منا ہر گز شفا اے خلقو کڑی درب سنا نکڑی منا ہر گز شفا بامینا کے دے وفادا کرو حمد دا زوی دا روح دا پلار کرو حمد دا زوی دا روح دا پلار کرو حمد تعریف دا الرحمان کرو حمد اولس پا کل جہان مخلوق پاس پاسمان ہر وقت کرے حمد دا زوی دا روح دا پلا کرے حمد دا زوی دا روح دا پلا کرے حمد دا زوی دا روح دا پلا
تورپکے خوری تاسو دا خدمت مبارک ڈی رخلی خبری اوکی خو تاسو دا خبره او موکړه چې دا خدمت کول دا د خدای پاک د طرف نه حکم دی نو زه اوس دلته کې د خپل خور بیگم نسیم اختر نه تپوس کول غواړم چې کله دا د خدای پاک د طرف نه حکم دی نو هغه هلک کوم چې د خدای پاک خدمت کوي نو هغې ته به د دې سلسله میلاویږي بیگم صاحب مهرباني وکړئ په دې باندې خبرې اترې وکړئ
زما خوږو ملګرو هر کله چې په دې دنیا کې زمونږ ژوند ختم شي نو بیا به مونږ د خدای پاک وړاندې ودرېږو او هغه به زمونږ نه تپوس کوي چې مونږ په خپل جون کې څنګه او څومره د نورو خلکو خدمت کړی دی په بایبل مقدس کې لیکلي دي چې مونږ ټول به خدای پاک لا د خپلو کارونو حساب ورکو زما خوږو ملګرو هغه ورځ ډیره زر راتلونکې ده کله چې به مونږه خدای پاک ته د دې لپاره جواب ورکو چې مونږ څومره وخت او طاقت په خپل ځان باندې لګولې دي او څومره وخت او طاقت مو د نورو خلکو په خدمت کې لګولې دي سما خوګو ملګرو هغه وخت با مونږ بیا هیڅ قسمه بانه نه کو او نو بیا په هغه وخت کې زمونږ د ایلی بانی مددګاری وی مونږ به دا نشو ویلې چې مونږه مصروف وو او مونږ ته وخت نه ملو شوی او زما خپلې سه ارادي او منسوبې مې او زه به هر وخت په کار کې اختاو ما خو زما خوګو اوریدونکو چې د دې ټولو ایلو بانو په جواب کې بخته پاک فرمایي چې افسوس تاسو دا ټول جوابونه غلط دي ما تاسو د دې لپاره پیدا کړی وای چې تاسو یو خدمتګار ژوند تیر کړئ او د دې لپاره مې خلاصون در کړو او را بللی می وای او حکم می هم در کړو چې تاسو د خلکو خدمت وکړئ نو تاسو بیا په کومه خبره نه وای پوه شوی چې تاسو دا سې و نکړل زما ملګرو په انجیل شریف کې خدای پاک به ایمان خلکو له خبرداري ورکړي چې هغه خلک چې خود غرضه او د حق نه منکر دي او په غلطه لار سر شوی دی په هغوی به قهر او غضب نازلیږي زما خوګو ملګرو، موږ له پکار دی چې مونږه د خدای پاک منصوبه پوره کو. او که چېرې مونږ داسې نه کوو، نو بیا د دې مطلب دی چې مونږ ایمانداران به د ابدي اجر نه محرومه یو. زما ګرانو اوریدونکو، عیسی مسیح د مرکوس په اتم باب او په 15 آیات کې ویلي دي، څوک چې د ځان خیر غواړي هغه به ترې روک شي، خو کوم سړی چې د زیری او زما د خاطر ځان روک کړي نو هغه به یې بچ کړي. نو زما خوږو ملګرو، دا حقیقت دومره اهم دی چې په څلورو انجیلونو کې د دې بیا بیا ذکر شوی دی. زما ملګرو، که چېرې مونږ خدمت نه کوو، نو بیا مونږ صرف یو وجود لرو، بس صرف خپل ژوند تیرو، او دا بالکل بې مقصده دی. نو په دې وجه باندې مونږ له پکار دی چې خدمت وکړو، ځکه چې زمونږ د ژوند مقصد خدمت کول دی. صرف وخت تیرول او سا اغستل نه دی. زما خوږو ملګرو، خدای پاک غواړي چې مونږ د نورو خلکو سره ډیره زیاته مینه ولرو، او بغیر د څه خود غرضۍ نه د هغوی خدمت وکړو.
بیگم صاحب، تاسو د خدمت او د ابدیت په باره کې ډیرې ښکلې خبرې وکړې، خو دلته کې ستاسو د خبرو سره ما ته یو آیت را یاد شو، او هغه آیت دا دی: دغه شان مونږ هم ډیر یو، او په خپلو کې د یو بل اندامونه یو، او په مالک کې لکه یو وجود شوی یو. هر کله چې دا نقطه زمنګ په پوهه کې راشي، نو مونږ ته د خپل ژوند مقصد او مطلب هم ښکاره شي. مونږ ټول په شریکه باندې د خدای پاک خدمت کوو، نو زمنګ ژوندونو ته ابدي اهمیت حاصل شي. پولس رسول فرمایي چې بدن د یو اندام نه جوړ نه دی، بلکې په بدن کې ډیر اندامونه وي، او هر یو اندام په خپل خپل ځای اهم دی، او په خپل خپل ځای باندې هر یو اندام یو خاص کار کوي. خوږو اوریدونکو، خدای پاک په دنیا کې د بدلون راوستلو لپاره مونږ ټول استعمالول غواړي، او اهمیت په دې خبره کې نشته چې مونږ ټولو څومره ژوند تیر کو، بلکې اهمیت په دې خبره کې دی چې مونږ د خدای پاک خدمت څومره کړی دی. خدای پاک مختلف خلک د خپل جلال لپاره استعمالوي، او د هغې نه د خپلې خوښي کار اخلي. د مثال په تور، حضرت ابراهام بوډا و، یعقوب غیر محفوظ و، لیا ښکلې نه وه، جدون غریب و، او راهب بد کرداره وه. خو دې سره سره خدای پاک دغه ټول خلک د خپل جلال لپاره استعمال کړي دي. خوږو اوریدونکو، زه به اوس دلته کې دا ووایم، که چېرې مونږ هیلې بانې پرېږدو، نو یقینا چې خدای پاک به مونږ د خپل جلال لپاره استعمالوي. خوږو اوریدونکو، نو اوس مونږ له پکار دی چې مونږ هیلې بانې پرېږدو، او دعا وکړو چې خدای پاک دې مونږ د خپل جلال لپاره، او د حق لپاره، او د صداقت لپاره استعمال کړي. نو په دې کې به زمونږ هم خوشحالي وي، او یقینا چې خدای پاک به هم زمونږ نه ډیر خوشحاله وي. خوږو اوریدونکو، اوس زمونږ د پروګرام وخت سر ته رسی. مونږ ټول ستاسو نه اجازه غواړو، او په لوی خدای هم سپارو، او خدای پاک دې مونږ ټول د خپل جلال لپاره استعمال کړي. هم دې دعا سره زستاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.